라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د لړم یا عقرب درويشتمه او د نومبر 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د استلو د بهیر د چټکولو لپاره پرون په بلوچستان ایالت کې پر ډیوران کرخه درې نوې دروازې جوړې کړې. له دې مخکې له پاکستان راستنېدونکي افغانان یوازې د سپین بولدک، چمن او تورخم دروازو له لارې هیواد ته ستنېدل، خو د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اسکزی پرون وویل چې له دریو نویو دروازو سره د دې لارو شمېر 50 ته ورسید. نړیوالو مرستندویانو او د بشري حقونو ډلو د افغانانو د راستنېدو پر مهال د ګډوډیو او بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې ډیری افغان کډوال اوس د پولیسو له چاپو او د خپلو کورونو د ورانېدو له یو حالات سره مخامخ دي، او هغو کسانو ته چې پولیس یې نیسي د مدافع وکیل د نیولو حق نه ورکول کیږي. د پاکستان په سنا کې د بیلابیلو ګوندونو استازو پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د جماعت اسلامي ګوند استازي مشتاق احمد خان پرونو ویل چې د سترې محکمې ته لیکلي چې د قانون لمخه موقت حکومت ورزنې چارې سمبالوي او د کډوالو د ایستلو صلاحیت نه لري. د نوموړي په وینا دا پریکړه باید راتلونکي منتخب حکومت ته پریښودل شي. مشتاق احمد زیاتوي چې پاکستان له افغان کډوالو څخه مخکې د پخواني شوروي د یرغل په وړاندې د یو ډال په توګه کار واخیست، خو اوس یې په جبر سره باسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د کریمیا د تاتارانو مشر او د بشري حقونو فعال مصطفی جمیلوف ته د طلایي ستوري په نوم مډال ورکړ او د اوکراین د اتل لقب هم ورکړ. جمیلوف د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمې د تاتارانو مشر دی چې د عمر ډیره برخه د پخواني شوروي اتحاد او وروسته د روسیې د ځپونکو پالیسیو پر ضد په مبارزه کې تیره کړې ده. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه طرحه تایید کړه چې لمخې د ارمنستان پر سرحدونو د څارنې ماموریت پراخیږي او د جنوبي قفقاز د دې هیواد سره د ویزې د ازادیو په اړه بحثونه پیلېږي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپای ټولنې لوی استازی جوزف بورل پرون په بروکسل کې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته وویل چې دوی په ارمنستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت د پراختیا پریکړه کړې او په دې ترڅ کې به د سرحد په حساسو سیمو کې خپلې ګزمې زیاتوي. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرهباغ سیمې پر سر لانجه لري او په دې ترڅ کې د دواړو هیوادونو پوځونو څو ځلې سره نښتې کړې دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام د مقدماتي لوبو په دوهم پړاو او د آسیایي هیوادونو په جام کې د ګډون لپاره پرون قطر ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چې د طالبانو حکومت اداره کوي پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا خبر ورکړی او لیکلی دی چې ملي لوبډله د 2023 کال د نړیوال جام د مقدماتي لوبو په دوهم پړاو او د آسیایي ملتونو د جام د 2023 کال په لوبو کې د ګډون لپاره پرون له کابله د قطر پر لور وخوځېده. د ملي لوبډلې روزونکي اشلی مایکل چې نږدې و او نه مخکې پر دې دنده وکمارل شو ویلي هڅه کوي چې نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې په دوهم پړاو کې افغان لوبډله بریالی کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د بحران نړیواله ډله وایي له پاکستانه د افغان کډوالو ډلهیز ایستل سیمه بې ثباته کولی شي. یو شمیر فعالان هم پر دې بهیر نیوکه لري.
په یو بل هیواد کې ژوند حق او حقوق لري چې یو له هغو حقوقو څخه دا دی چې کله مهاجرین بیرته خپل هیوادونو ته ستنېږي باید ورته امکانات برابر کړي.
د پاکستان په چمن کې د پرلات دوام. اعتراض کوونکي د څلورمې اونۍ په مخه هم غوښتنه کوي چې پر سپین بولدک د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت الزام لري شي. پر کونړ سیند د بند جوړولو ولسی کمپاین لا هم روان دی.
د کونړ د سین باندې چې کوم بند جوړیږي دې ته ټول افغانان ډیر لیوال او خوشاله دي. ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک بم کوي ورسره.
د اسرائیل او حماس سخدری زډلې ترمنز د جګړې تازه حال مهم اخیستی او دا به هم ووري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې یو شمیر خلک د ډاکټرانو د نسخو له څرنګوالي شکایت لري.
دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته ځو، بل دواخانه سرګردان است، بل دواخانه وای نه پویږو مونږ په دې نقصې باندې.
نو راپورونه هم له روحي لدا تر پایه مو ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. 5:15 دی راځو د خبرونې د سر راپورته. د بحران یا کړکیچ نړیواله ډله وایي له پاکستانه د افغان کډوالو ډله ییز ایستل په سیمه کې بې ثباتي راولي. د پاکستان په سنا کې د سیاسي ګوندونو استازو هم پر حکومت غږ کړی چې د افغانانو د ایستلو بهیر ودروي او دا پریکړه راتلونکي منتخب حکومت ته پریږدي. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه له هغه هیواد د دوی په ټکو د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل له احمد تکلاور.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د لکونه بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، د بحران نړیواله ډله وایي د افغان کډوالو ډله ییز ایستل په سیمه کې بې ثباتي راولي. نوموړی ډله چې په نړۍ کې د روانو بحرانونو په اړه څېړنې کوي په خپل تازه راپور کې چې بېګاه خپور شو لیکي، پاکستان بحران ځپلي افغانستان ته د میلیونونو افغان کډوالو د ستنولو بهیر پیل کړی دی. د ټولنې هغو علتونو ته هم کتنه کړې چې له مخې اسلام آباد د افغانانو د ایستلو پریکړه کړې. د نړیوال بحران ډله په پاکستان کې وروستۍ ناامنۍ او په تیره د پاکستاني طالبانو حملې د دې یو لوی علت بولي او تر څنګ یې د سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ هغه ادعا ته اشاره کوي چې ویلي دي په وروستیو تروریستي حملو کې ډیرو افغانانو لاس درلود. پاکستان د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو په چاره کې همکاري نه ده کړې. پاکستانی چارواکو دا هم ویلي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت د دوی دا ادعا رد کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ایکس شبکې په یو تازه بیان کې ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د امنیت د ټینګولو مسؤلیت نه لري. راپور کې د بحران د نړیوالې ډلې د کارپو ابراهیم بهیس له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي دا پالیسی به په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي په امنیتي برخه کې خپل اقدامات توجیه کړي په سیمه کې بحران لا پراخ کړي. د بحران نړیوالې ډلې د امریکا په ګډون له هغو هیوادونو چې پر پاکستان نفوذ لري غوښتي دي چې اسلام آباد له دې پلان څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. دا ټولنه وایي که نړیوال دا کار نه کوي نو لږ تر لږه د پاکستان له سرپرست حکومت څخه دې وغواړي چې اوسنی غیر عملي پلان وځنډوي او پر ځای دې له افغانستان او پاکستان دواړو څخه وغواړي چې په تدریجي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې موافقه سره وکړي، هغه هم په داسې یوه طریقه چې له حقوقي او بشري اصولو او معیارونو څخه سرغړونه پکې ونه شي. همدې اصولو ته د پاملرنې غوښتنه د چارو شنونکي هم کوي. د بشري حقونو فعالې نظیفې جلالي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر څه ځانته یو اصول لري او د نړیوال میکانیزمونو مطابق مهاجرت په یو بل هیواد کې ژوند حق او حقوق لري چې یو له هغو حقوقو څخه دا دی چې کله مهاجرین بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي باید ورته امکانات برابر کړي. په افغانستان کې متاسفانه چې سربیره پر دې چې اقتصادي ستونزې دي، د اقتصادي فقر سره به خلک مخامخ سي په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د کار او بوختیا لپاره مناسب فرصتونه د ځوان نسل لپاره نشته.
د بحران نړیوالې ډلې له نړیوالو مرستندویانو هم غوښتي دي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر په مرسته د افغان کډوالو مالی او تخنیکی ملاتړ وکړي. د ټولنې له امریکا، د اروپایي ټولنې لغړو، کاناډا او نورو لویدیځو هیوادونو چې د کډوالو د منلو پروګرامونه لري غوښتي دي چې د افغان کډوالو د منلو پروګرامونه چټک کړي او له هغو خلکو یې پیل کړي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې ژوند په خطر کې دی.
پاموریدل چې د بحران یا کړکیچ نړیواله ډله وایي له پاکستانه په ډله ییزه توګه د افغانانو ایستل سیمه بې ثباته کولای شي. په همدې حال کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې له څلورو اونیو راهیسې د اعتراض کوونکو پر لات روان دی. دغه اعتراض کوونکي وایي چې نن به په اسلام آباد کې جګپوړو پاکستانی چارواکو ته خپلې غوښتنې مطرح کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که غوښتنو ته یې پام ونه شي نو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لویه لاره به بنده کړي او ځینې نور مدني حرکتونه به وکړي. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې د سوداګرو د ټولنو سیاسي ګوندونو او د خلکو پر لته څلرمې اونۍ لپاره هم دوام لري. دوی خبرداری ورکړی کې د پاکستان حکومت غوښتنو ته پام ونه کړي دوی به نور جدي اقدامات وکړي. د دغه پر لت یو تنظیمونکي عبدالمنان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې به له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره خپلې غوښتنې مطرح کړي. هغه د خپلو راتلونکو اقداماتو په اړه وویل
اقوامی شاراده اغه بد شل نومبر څخه بندي بیا به پراغه باندې هر قسم ټرافیک دا به بندي موږ ټولو ترانسپورت والا ته اطلاع ورکړي ورک چې باید تی اغه خپل روتونه چې دی اغه پرکې د شل تاریخ بعد بیا موږ چاته اجازه نور کو.
یو بل پر لټ کون کې صادق څخه د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت څخه د خپل غوښتنو د ترلاسه کولو په برخه کې جدي
نن دا دی پنځه ویشت ورځې پرس په پر لټ ناست دی نو زموږ څه کوم مشکلات یې غدر وسه پرې نه دی یل سو موږ ډېر سخت پریشان یو. علي وزیر هم راغلی و دا داسې سیاسيان خلک نه دي
دا ازادي راډیو د مشال څنګ د راپور لمخې د چمن انتظامیه د نومبر په لومړۍ نیټه په ډیورنګ کرخه د راتیرېدو په خاطر د پاسپورت او ویزې شرط حتمی کړ. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان څکسي تر دې مخکې د دې پرلت لغړو غوښتي وو چې خپل احتجاج پای ته ورسوي او له حکومت سره خبرو ته کښېني. د سوداګرو ټولنو او سیاسي ګوندونو دغه پرلت د اکتوبر په یوویشتمه پیل کړی او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د پخوا په څېر د چمن او سپین بولدک ترمنځ په دروازه کې هغو کسانو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړي چې پاکستاني پیژند کارتونه او د افغانستان تذکیرې لري. دوی وایي د سوداګرۍ او تګ راتګ په برخه کې له افغانستان سره پر کرښه د ویزو او پاسپورتونو درلودلو شرط نه مني او د دوی په وینا له دې پروسې سره به د سیمې زرګونه کسان بیکاره شي. په پرلت کې د سوداګرو ترڅنګ هغو کاریګرو هم ګډون کړی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د توکو لیږد رالیږد کوي. پرلت کوونکي وایي تر هغو به خپل اعتراض ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نه وي منل شوي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو سره هممهاله په افغانستان کې د ولسي خلکو لخوا داسې کمپاین پیل شوی چې دولت هڅوي ترڅو د کونړ پر سیند باندې بند جوړ کړي. دغه کمپاین لا هم روان دی او په همدې ترڅ کې د افغانستان د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو پلان یې ترتیب کړی. د یو شمېر معلوماتو له مخې چې سرویګانې بشپړې شوي او د بودیجې پیدا کېدو سره به پرې عملي کار پیل شي. همدې خبرو خلک هم خوښ کړي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو کمپاین په ټولنیزو رسنیو، تلویزیونونو، راډیوګانو او د خلکو ترمنځ زور اخیستی او هر افغان غواړي چې په یاد همیشه بهان سیندي بندونه جوړ شي او دغه پریمانه اوبه باید مهار کړی شي. دا کمپاین او غوښتنې وروسته له هغه نورې هم زیاتې شوې چې پاکستان هلته د میشتو افغانانو په زور رابستل پیل کړل. د پاکستان د زور زیاتی او د افغانانو له پرله پسې غوښتنو وروسته د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت اعلان وکړ چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو پلان لري. همدې اعلان ولسونه نور هم هیله مند کړل او وایي که بند جوړ شي نو د پیړیو ارمانونه به پوره شي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي ګوهر رحمان ساپه او قاری وحدت
کغه خور د کومور د کونړی نه دی د ټول ارمان دی چې د سره طاق د برېښنا بند جوړ شي او دا یواځې د برېښنا بند جوړېدنه نه ده، د افغانستان جوړېدنه ده. هغه برېښنا وي چې موږ اوس کله موږ نه په بلیونو کې کټ کیږي، کله زموږ نه باد او باران او په نورو آفتونو کې برېښنا وي نه وي، په نورو باندې تاکیه کوو، خپلې پیسې خو له هغې ته ورکوو، د دغه هر څه نه مخلاصیږو او حتی دی بند سره به یواځې دا نه چې افغانستان بسنه کېدلی شي، موږ نورو بعضې هېوادونو ته هم برېښنا پر دوی خرڅ کړو.
پر کونړ سیند باندې د برېښنا بند جوړول د سده باندې 40 میلیون افغانانو د زړه هیله او ارمان دی. دغه برېښنا بند که جوړ شي نو دلته به د کلونو کلونو چې کومې وچې ځمکې پرتې دي هغه به آبادې شي او جوړې به شي، افغانستان به مخکې لاړ شي او ترقي به وکړي. او موږ د اوسني حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د مظلومو افغانانو د زړه ارمان پوره کړي.
ډېری افغانان ژمنه کوي چې د بند په جوړولو کې حکومت سره هر همکاری ته چمتو دي. د ننګرهار او کونړ دوه تن اوسیدونکي ساحل افغان او حاجی شریف الله.
ساحل افغان ما د ننګرهار ولایت څخه د کونړ د سین باندې چې کوم بند جوړیږي دې ته ټول افغانان ډیر لیواله او خوشاله دي. تر دې پورې کچیر ته په مونږ باندې داسې یو اندازه بوج راچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي نو ان شاء الله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک بم کوي ورسره او ډیر په خوشحالۍ به دې ته وګور. دوی په ښیګڼو باندې نه دي پوه شوي چې زمونږ دغه اوبه دوی ته مفت او روانې دي، دوی ترې فایده اخلي. نو کوم ظلمونه چې دوی زمونږ مهاجر ورونو سره وکړل مونږ چا سره ظلم نه کوو، اما غواړو چې خپل هغه منفیات چې دي هغه نور باید خلک ترې ګټه وانخلي.
امارت اسلامي چې کوم دا د سرتاغ د بند جوړولو اعلان کړی دی مونږ هرکلی کوو، تر خپله وس اندازې پورې خپله ځاني هم مالي مرسته به پکې وکړو. دا بدس شي د دې راتلونکي مهاجرینو چې وطن ته به تر اسانه شوي دي، ډېر ضرورتلې کوړې د کړېدل ولسته د دې یو بدل به مؤثر شي او په دې باندې بند سا شي. ټول دیواز د پونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره به دا یو د ترقۍ او د کامیابۍ سبب شي.
پر افغانستان د واکمنو طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت معین مجیب الرحمن اخندزاده تازه رسنیو ته ویلي چې د بودیجې پیدا کولو سره به د کونړ پر سیند د بند جوړولو چارې پیل کړي. په وینا یې چې دا د ولسونو حق دی چې ورته پر خپلو اوبو برېښنا کوټونه او د اوبو بندونه جوړ شي او د هوسا ژوند خاوندان شي. د جمهوریت پر مهال د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ سیند د سور تاک له سیمې څخه د سدآباد اړوند د چاګي پوری شپږ ځایونه د برېښنا کوټونو لپاره مناسب ګڼلي او د بندونو جوړولو سره به 0.5 میگاواټ برېښنا تولید کړي. په خبره چې دغه برېښنا د افغانستان له مصارفو زیاتیږي او په نورو هیوادونو هم پلورل شي. د سورتاق ساحه کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د برېښنا کوټ جوړولو هڅې پیل شوې وې، خو د هغه له وژل کېدو او جنگونو پیل کېدو سره ټولې پلان شوې پروژې همداسې پاتې شوې او د افغانستان پریمانه اوبه ګاونډیانو ته لا د پخوا په څیر وړیا بهیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې د غزې او اسرائیلو ترمنځ د جګړې پر دوام تمکیږو. د غزې د تړانګې د لوی مرکزي روغتون مخې ته د حماس سخت دریځې ډلې د جنګیالیو او اسرائیلي سرتیرو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر پرون په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو لخوا د فشارونو د زیاتېدو خبره وکړه، خو وروسته یې وویل چې هیواد به په غزه کې جګړې ته دوام ورکړي.
د غزې د تړنګې د لوی مرکزی روغتون الشفا مخې ته د اسرایلی ځواکونو او د حماس ډلې د جنګیالیو ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته زرګونه کسان له دې روغتون څخه تښتېدلي دي، خو تر اوسه هم سلګونه ناروغان او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک هلته پاتې دي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي په ناروغانو کې کوچني ماشومان هم شته چې د برېښنا د نشتوالي له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدرس ادانوم ګبریسیوس د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې الشفا روغتون له درې ورځو راهیسې برېښنا او اوبه نه لري او د روغتون له ودانۍ بهر د ډزو او چودنو غږونه وضعیت لا خرابوي. نوموړي پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې له بده مرغه دا روغتون نور نو د یوه روغتون په توګه کار نه ورکوي. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د دې تړانګې د 2.3 میلیون له دریو دوه برخې وګړي له خپلو کورونو وتلي دي. د غزې مرکز چې د دې قلمرو تر ټولو لویه ښاري برخه جوړوي د اسرایلو د پوځي عملیاتو مهم هدف دی. اسرایل غواړي چې حماس ډله پر خپل قلمرو د اکتوبر د 8مې د حملو په جواب کې وځپی. په دې حمله کې 1400 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور د حماس ډلې د جنگیالیو لخوا برمته شول او غزې ته ولېږدول شول. د غزې د روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو له پایله تر اوسه له 1000 زیات فلسطینیان چې له 3-2 برخې ښځې او ماشومانو وژل شوي دي. د دې وزارت چارواکو نه د روښانه کړي چې په وژل شویو کې څومره ملکي وګړي او څومره د حماس وسلوال وو. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر ایلی کوهن پرون خبریالانو ته ویل چې په غزه کې د اوربند د اعلانولو لپاره د نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي او زیاته یې کړه چې د فشارونو د لا زیاتېدو په صورت کې اسرائیل بیا هم د پوځي عملیاتو لپاره 2-3 اونۍ وخت لري. مګر هغه وروسته د ورځې په پای کې پر ټویټر په یو ویډیویي وینا کې وویل چې اسرائیل به په غزه کې جګړې ته دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم درته لرو. دا به هم اوري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې یو شمیر اوسیدونکي د ډاکټرانو له شفري نخصو شکایت کوي. دا چې څنګه وروسته درته تفصیل لرو خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. صفی الله ستانگزی ته به غوښ شو چې دغه رسپانو پانې اړولې دي.
د نړیوال بانک یوې اړوندې خبرونې له پاکستانه د افغان کډوالو پر استنیدو او اړوندو اقتصادي ځوړتیاو او احتمالي زیږند نخوالو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي په تیرو شاوخوا 1.5 کلونو کې د نړۍ په کچه شاوخوا 1.5 میلیونه کډوال خپل اصلي هیوادونو ته ستانه شوي چې افغانان یې یو لویه برخه جوړوي. لومړی وار په 1990 کال کې د شوروي پوځیانو تر ماتې او بیا په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د لومړۍ دورې له پرځېدو وروسته. اوس څه باندې 22 کاله وروسته یو وار بیا لکونه افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته راستانه کړی شوي. د نړیوال بانک اړوندې مقالې کې راغلي چې د کډوالو بیرته راستنېدنه یوه ننګونکې پروسه ده او تل بریالۍ نه وي. ډیری راستنېدونکي بېوزله پاتې کیږي یا د خپل اصلي هیواد په هغو برخو کې استوګن کیږي چې ورسره بلد نه وي. لیکوال زیاتوي راستنېدنه تل بریالۍ نه وي او د کډوالو د لویو څپو پر اتک سره اکثر په هیوادونو باندې فشار زیاتېږي او ګډوډي رامنځته کیږي. اکثر راستانه شوي افغان کډوال هم په افغانستان کې له سختو اقتصادي شرایطو او د کار له نشتوالي سر ټکوي. نیو عرب خبرونې هم له پاکستانه د لکونه افغانانو په جبري ستنولو په تیره بیا اصلي هیواد ته د افغان کډوالو ماشومانو په ستړي مزل یوه مقاله لیکلې ده. نیو عرب په کراچۍ کې د افغان ماشومانو او ښځو نه یوې ډکې لارۍ ته اشاره کړې چې ماښام مهال بار او افغانستان ته روانه شوه. خبرونې په لارۍ کې د سپرو افغان کډوالو ماشومانو یو عکس هم مخبور کړی چې یوې ژاړي بلې حیران پاتې ده. نیو عرب دا هم لیکلی چې د پاکستان حکومت د ماشومان او ښځو په شمول افغان کډوال نیسي او په زوري موقتی کمپونو ته بیایي څو له یو لړ مراحل وروسته خپل اصلي هیواد ته ستانه کړي. خبرونې دا هم لیکلي پاکستان هغه افغان کډوال هم باسي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هم د ځان د خوندیتوب پار له خپل هیواده ووتل. پاکستان د سږ کال د نومبر له لومړۍ هلته د میاشتو 1,000,000 افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل کړې. پاکستاني چارواکي وایي دا افغانان هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او دوی باسي.
د کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو یو شمیر زیات اوسیدونکي د ډاکټرانو له شفري نسخو شکایت کوي او لاروند چارواکو غوښتنه کوي چې د دې غیر قانوني کړنې مخنیوي دی وکړي. د پورته یادو شوو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې یو شمیر ډاکټران ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي چې د ښار د نورو درملتونونو کارکوونکي لوستای نشي او یوازې د هغه درملتونونو کارکوونکي پرې پوهیږي چې د ډاکټرانو معاینه خانه یا کتانځي ته نږدې موقعیت لري. نور تفصیل له اجمل آریانا اورو.
د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې ډاکټران ناروغ لرونکو ته داسې شفري نسخې لیکي چې پرته له ځانګړو درملتونونو د ښار د نورو درملتونونو کارکوونکي لوستلی نشي او په پایله کې ناروغ لرونکي اړ کیږي چې په لوړ قیمت له هماغو درملتونونو درمل واخلي. د کندز ښار یو وستونکی احمد ګل په دې اړه ازادي روډیو ته وویل،
دا نقصې ټوله قیتون نقصې دي، دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅوي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانې ته ځو، بل دواخانه سرګردان است، بل دواخانه وای نه پوهېږو مونږ په دې نقصې باندې. مونږ د دولت نه دا خواهش لرو چې مونږ ته دا نقصې باید صحیح کړي. دوی داسې نقصې لیکي چې همدغه دواخانه کې باید دوا واخلو، مونږ دوه چنده په مونږ خرڅوي.
دوی د افغانستان د عامې روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د ډاکترانو د دغه ډول غیر قانوني کار مخنیوي وکړي، او ټینګار کوي چې ډاکتران باید خپلې نسخې کمپیوټري کړي. د بغلان یو وستونکي عبدالقادر احمدي ازادي روډیو ته وویل
چې کله موږ دغه شفاخانو ته چیرته ځو دوا اخلو، شخصي دواخانو ته دوا چې کله اخلو، موږ دا نسخه سره کوي. موږ ته وایي لاړ شه د موږ د دواخانې ته لاړ شه، د نقطه وروکې ته دوا درکړي، هغه داسې موږ هلته دوا واخلو، هغه دوا له موږ ته قیمته تمامېږي. بل چروي ساغو پینه پویږي وای دا چی نوښته کړی دی.
محمد نور چې د تخار درقد ولسوالۍ څخه خپل ناروغ مورې د درملنې لپاره د تالقان ښار ته راوړې وه، دای هم لورته ستونزې شکایت کوي.
شخصي شفخانو ته زم ما دا ډاکټران نخصره کې په دغه شفخانو کې اخلم، دا ماته قیمت تمامېږي، چونکې زه لاړ سم نور دواخانو ته هغه نقصې قید پی هغه خل نه پوهېږي ډاکټران، بیا مجبوره بیرته ما هلته واخلم، هغه دوا ماته ډېره جګه تمامېږي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو اوسیدونکی شریف الله ادا کوي چې زیات شمیر ډاکتران له درملتونونو سره شریک دي، نو ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي تر څو اړ شي د دوی له اړوند درملتونونو څخه درمل په لوړ قیمت واخلي.
مریض بودم رفتم خدا نشان دادم وخت کې ما
زه ناروغ وم، د درملنې لپاره مې یو شخصي روغتون ته مراجعه وکړه، ډاکټر راته شفري نسخه ولیکله، خو د فیض آباد شهر په ټولو درملتونونو مې وګرځوله، هیڅوک پرې پوه نه سول، نو اړ شوم چې د همغه شخصي روغتون له درملتون څخه په لوړ قیمت درمل واخلم. دولت باید د دې کار مخنیوي وکړي.
د کندز د عامې روغتیا د ریاست مرستیال رحمت الله تو تاخیل بیا وایي دوی روغتیایي کمیسون ته دنده سپارلې چې په ښار کې د درملتونونو خدمتونه او د ډاکترانو نسخې کنټرول کړي.
د شور تیمونو لګیا دي چې شفري نسخې کنټرول کړي او دغه معضله حل کړي. دا د خلکو حق ده، دا ولسته مونږ ژمن دي او دا مونږ وظیفه ده. که بیا هم د قانون څوک سرکشي کوي، ان شاء الله هغه به مونږ نیسو، هغه به گرفتار کیږي او هغه ته به جزا ورکول کیږي او دواخانو کې لږ به قیدیږي.
دا یوازې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو اوسیدونکي نه دي چې د ډاکترانو له شفري نسخو او د درملتونونو له ټیټ کیفیت درملو څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د ګڼ شمېر نورو ولایتونو خلکو هم له ورته ستونزو شکایتونه کړي وو.
او اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیرم. هله کوم چې ژر تر ژره او بار بار راته نشر کې. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزه خو ډیرې دي، ډیرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې مونږ د بایومتریک تذکیرې کوو، یعنی زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیرې د جوړولو په کوشش پسې یم، دا چې زه څلور ګشته زیات کم ورغلی یم. زما څه تقریبا 60,000 کلدارې تللې دي، او د تذکیرې د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي، یعنی که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، 4-5 واره به نور هم زه ورځم. یعنی زما څه پر یوې تذکیرې د باره زما مصرف تقریبا تر 30,000 کلدارې اوړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه بشر مل وفات هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پرېږدم. پیغام په دا حق دی محترمو چې زموږ په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجي په سیمه کې غله ډیر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د دغه غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او مټرګاټان وځي، او په هر سړک باندې د خلکو څخه مټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغو خو د چا خوا نه بدیږي، خو پر دغه سربیره بیا ډیر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي.
السلام علیکم د بدخشان ولایت بلمرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پریږدم. اول ته چې ټول همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدخشان ولایت څه توجه وکړي. د بدخشان په ولایت کې ډېره بیا امنه د ورورو حق و حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 21 42 201.